لازار كاروان دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهر کلای کوم. تنن په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د ګډې مبارزې لپاره د سیمې په کچه کانفرنس جوړوي.
په تیر وکال کې موږ عملیات کړي دي، 1023 عملیات درسره سوي دي. گرفتار شوي شکمن کسان 2095 کسان دي.
دا چې په تیر یو کال کې له نشه یي موادو سره د طالبانو د حکومت مبارزه څومره بریالۍ وه، په دې اړه مو د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه کړې ده.
هغو سیمو کې چې خلک اسان تلای و راتلای نسی، هغو سیمو کې اوس هم قرار د اورېدو څخه تریاک 2% کرل کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې په مرسته معتادینو ته د درملنې 19 روغتیایي مرکزونه خپل فعالیتونه بیا پیلوي.
Through a $2 million partnership,
UNODC او UNDP به په ګډه په دې $2 million د متحدینو د درملنې د 19 مرکزونو لپاره د اړتیا وړ درمل، تجهیزات او محافظتي کیټونه چمتو کړي.
د سالار په نوم یو معتاد وایي د احتیاط له امله پوهنتون راڅخه پاتې شو.
که مې نشه نه کوله، نشه مې نه شروع کوله، نو هم به مې پوهنتون اوس خلاص کړی و.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
پر دواړو سترګو ته ودرېږه، زه پیسې راوباسم.
پام چې ونه خوځېږې، زه پولیس یم، لاسونه پورته کړه.
زه پولیس.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت غواړي چې د ګاونډیو او سیمې هیوادونو د همکارۍ جلبولو لپاره له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې په کچه یو کانفرنس جوړ کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا کانفرنس د دوی په نوښت جوړیږي. د دې کانفرنس له لارې به دوی هڅه وکړي چې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو جوړولو او قاچاقو د مخنیوي په برخه کې د ګاونډیو او سیمې هیوادونو همکاري راجلب کړي. لبلی خوا د دې وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موین ادعا کوي چې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د بنګو او کوکنارو کښتونه صفر سوي دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ملت د طالبانو د حکومتي ادارو د یو کلن کار د راپور وړاندې کولو تر دوو اونیو ځنډ وروسته د کورنۍ چارو وزارت تازه له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلې لاسته راوړنې له رسنیو سره شریکې کړې. د دې وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین عبدالحق همکار ادعا کوي چې په تیر یوه کال کې د نشه یي موادو د لسګونو قاچاقونکو د نیولو تر څنګ په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر سوی دی.
په تیر یوه کال کې موږ عملیات کړي دي، 1023 عملیات درسره سوي دي. گرفتار شوي شکمن کسان 2095 کسان دي او په ټول افغانستان کې یو ځای هم موږ نه لرو چې هلته یو جریب کوکنار کرسوي یا چرس کرسوي، هغه ککسوي هم د بینه تللي دي. په بدیل معیشت کې موږ د ټول دنیاوالو څخه غوښتنه کوو چې زموږ سره همکاري وکړي، زموږ سره وژه په وژه ودرېږي.
د طالبانو د حکومت دا مقام داسې مهال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت صفر کېدو ادعا کوي چې په تېر یوه کال کې د طالبانو د حکومت په ګډون هیڅ یو بهرني مسؤول بنسټ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او ترلاسه سوو تاریخو د وضعیت په اړه د سروې راپور نه دی خپور کړی. له بلې خوا د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د همکاریو جلبولو لپاره له نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو جوړولو او قاچاقو سره د مبارزې په برخه کې د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو په کچه کنفرنس جوړوي. سیاسي تحلیلګر شفیق همدرد وایي چې په تېر یوه کال کې د امنیت او نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د حکومت کارونه د ګاونډیو هیوادونو لپاره د قناعت وړ نه دي. خوشاغلی همدرد زیاتوي چې د افغانستان خوا ګاونډي هیوادونو ته د نشه موادو په برخه کې ګواښونو ته په کتو سره ګاونډي هیوادونه مجبور دي چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې وساتي.
زه فکر نه کوم چې په رسمي کچه د سیمې هیوادونه ودې ته حاضر وي چې د طالبانو سره تعاملات ولري، ډیپلوماټیک تعاملات. لیکن په خفا کې په استخباراتي او امنیتي برخه کې زه فکر کوم د منطقي هیوادونه دې ته اړ دي چې د طالبانو د حکومت سره اړیکې وپاړي.
تیر جمهوری نظام له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې له ګاونډي هیوادونو سره دوه اړخیز او څو اړخیز تړونونه لاسلیک کړي او ځینې وختونه د سیمې د هیوادونو په همکاري هم له نشي موادو سره د مبارزې په اړه بحثونه سوي دي. خو د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته چې اوس یو کال پوره سوی، تر اوسه هیڅ یوه هیواد د طالبانو له حکومت سره له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د همکاري تړون نه دی لاسلیک کړی.
ترونه اورېدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ چې پر منځنیو څپو سربیره یې په 0.5 FM څپو باندې هم اورېدلی سي. دا چې د طالبانو حکومت د ګاونډیو هیوادونو د همکاري جلبولو لپاره د سیمې په کچه کانفرانس جوړوي، په دې اړه مو د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه کړې او په افغانستان کې مو د نشي بوټو د کښت، نشي موادو د تولید او قاچاقو په اړه پوښتلی دی. ښاغلی پښتون په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې په تیر یوه کال کې له نشي موادو سره د طالبانو د حکومت مبارزه څومره بریالۍ وه؟
وخت چې دوی قدرت ته ورسېدل، د دوی د قدرت ته رسېدو سره سم څو میاشتې بعد دوی اعلان وکړ چې موږ مواد مخدر بند کړل. ظاهران خو دوی مواد مخدر بند کړل، لیکن د تعصب ځای دا دی چې په تیر یوه کال او یوه نیمه میاشت کې موږ د یوه نفر د قاچاقبر یا د مواد مخدر د بزنس کولو یو شخص هم نه دی اورېدلی، نه مو لیدلی دی چې دوی نیولی وي او د عدالت منګولو ته سپارلی.
په اوسنیو شرایطو کې چې خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او بزګرو ته د کوکنارو د نه کښت بدیل هم نه دی ورکړل شوی، نو په داسې وضعیت کې د کوکنارو د نه کرلو امر څونه عملي دی؟
موږ د تریاکو د پاره په جنوب کې خصوصا دوه منطقې لرو. یوه هغه منطقه ده چې سړک پر غاړه ده، د خلکو د لیدو ده، خلک هر وخت هغه ویني. په هغو منطقو کې واقعا هم تریاک بند دي، خو په لیرو پرتو سیمو کې، په هغو سیمو کې چې خلک اسانه تلای ورتلای نه سي او لیرې پرتې سیمې دي، په غرو کې سیمې دي، په هغو سیمو کې اوس هم قرار د اورېدو څخه تریاک دوه فاصله کرل کیږي او هغوی خپل حاصلات اخلي. دوی بدیل نه دی وړاندې کړی، ځکه بدیل دوی لري نه. متاسفانه چې تریاکو د بدیل دپاره موږ په تیر جمهوریت کې هم مشکل درلودې. هغه مشکل دا و چې بیل ته اصلاح شوي تخمو څخه یا د زعفرانو د کرونو سره چې هغه په بعض منطقو کې زعفران کېدل، په بعض کې نه کېدل، دا مشکل هغه وخت موجود و. اوس خو چون هم اقتصادي ستونزې موجودې دي، هم بینالمللي روابط قطع دي، ټول بینالمللي تعاملات ځای پر ځای ولاړ دي، پس نو بدیل نه دوی لري او نه خلک داسې بدیل لري چې د هغه څه په استفاده خپل د کال ازغه او د خپل کار د اقتصاد په خاطر باندې وکولای شي د خپل اولاد لپاره نفقه پیدا کړي.
د طالبانو حکومت غواړي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د همکاریو د جذب په هدف سیمه ییز کانفرانس را وبولي. آیا فکر کوي چې د طالبانو د تیر یو کال کړنو د سیمې هیوادونه دې ته قانع کړي وي چې طالبان د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د اعتماد وړ شریکان او همکاران وي؟
متاسفانه اوس هم په افغانستان کې یو زیات شمیر انسانان موږ خپله په داخل د افغانستان کې معتاد لرو او اوس هم هر کال په وخت کې د تریاکو د وړلو یا د قاچاق د جنوب د افغانستان یعنی د نیمروز او د فراه د لارې څخه په کاروانو د ایران په هماهنګي جدر ترکیه پر ځان رسي. وخت چې همسایه ملکونه دا فکر کوي چې طالبانو سره د مواد مخدر د بندېدو او د مبارزې په خاطر یو سیمه ییز مجلس جوړي، پس زه نه پوهېږم چې هغوی خپل ځان خطه باسي او که د افغانستان خلکو ته بازی ورکوي. پس په دې اساس نه دوی پر خپله خبره ولاړ دي، نه هغوی باید دوی په خبره باور وکړي، ځکه تریاک اوس هم ادامه لري، قیمتونه څو چند لوړ تللي دي او اوس هم په بازار کې په ډېر لوړ قیمت خرڅیږي.
په تیر یو کال کې نه د طالبانو حکومت او نه هم نړیوالو مسؤولو ادارو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید او احتیاط په اړه هیڅ راز شمیرې او سروې نه دي شریک نشر کړي، نو په داسې یو وضعیت کې چې معلومات موجود نه وي، له نشه یي موادو سره د مبارزه څنګه پرمخ تلی شي؟
د تیر یو کال څخه په افغانستان کې د بینالمللي جامعې د نه موجودیت په خاطر ټول هغه سازمانونه چې په خوا به په افغانستان کې د تریاکو د ډیروالي یا د کموالي سروېګانې کولې، هغه نور وجود نه لري، هغه ټول مملکت یې لکې او یا د موجوده حکومت ته خواسته هغوی هغه تم به سوي دي او د وطن څخه فرار سوي دي. پس په دې اساس نه بینالمللي جمعیت دقیق ارقام لري او د افغانستان حکومت داسې کومه اداره پیشنهاد کړې ده یا معرفي کړې ده چې دوی دقیق ارقام وړاندې کړي چې د افغانستان تریاک او یا مواد مخدر په کم اندازه زیات سوي دي یا کم سوي دي. موږ صرف د طالبانو یا د موجوده حکومت هغه کړنو یا هغه ویلو ته چې په د دوی د لارې ویل کیږي موږ باید هغه یا ومنو او یا باید رد کړو.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پرمختیايي اداره په خپله نقدي مرسته د معتادینو د درملنې مرکزونو کې د سلګونو معتادینو د بسترې کېدو او درملنې اسانتیاوې برابروي. دغه تړون له مخې چې د ملګرو ملتونو د پرمختیايي او نشهیي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارو ترمنځ لاسلیک شو، د دې تړون له مخې د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې یا یو این ډی پی له نشهیي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې ته 240 میلیونه ډالر ورکوي چې د درملو په ګډون د معتادینو د درملنې روغتیايي اړتیاوې ورباندې پوره کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
له یو کال راهیسې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سی فعالیتونه کم شوي، خو اوس تازه دې ادارې د معتادینو د درملنې د فعالیتونو لپاره پیسې ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې له نشهیي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سی ته پیسې ورکړي چې د معتادینو د درملنې مرکزونه بیا فعال کړي او په دې مرکزونو کې بستري خدماتو ته زمینه برابره کړي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې د اړیکو مسؤلې میرمن وان ناچا د دې نقدي مرستو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
Through the $2 million partnership,
UNODC او UNDP به په ګډه په دې 240 میلیون ډالرو د معتادینو د درملنې د 12 مرکزونو لپاره د اړتیا وړ درمل، تجهیزات او محافظتي کیټونه چمتو کړي. دا مرکزونه چې په شمال، شرق او غربي ولایتو کې دي، د 930 معتادینو د بستر کېدو ظرفیت لري.
له یو کال راهیسې چې طالبان دوهم ځل واک ته رسېدلي، په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له اتیا ډېرو مرکزونو څخه نیمایي مرکزونه د درملو، کافي خوړو او معاشونو نه ورکولو له امله تړل شوي دي. د معتادینو د درملنې تر 30 ډېر مرکزونه چې همدا اوس په افغانستان کې فعال دي، ډېری مرکزونه یې د اړتیا وړ درملو او خوړو نه درلودو له امله بستري خدمات ځنډولې دي. د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو سره د مبارزې ادارې استازي میرمن انوبا سود وایي د دې دوو ادارو ترمنځ همکاري به د دې سبب شي چې یو شمېر هغه معتادین چې غواړي درملنې وشي، د درملنې امکاناتو او بستري خدماتو ته لاسرسی ولري.
This is an important milestone for UNODC and UN.
دام کاری په افغانستان کې د یو این او ډی سی او یو این ډی پی په ستراتیژیک همغږۍ کې یو مهمه نقطه ده. په افغانستان کې د درملنې ډیر مرکزونه د 2021 میلادي کال له اگست څخه په سختۍ سره خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. دا تړون به د دې سبب شي چې د ملګرو ملتونو د دوو ادارو په ګډو هڅو بیا یوې مهمې مسلې ته پام وشي چې په افغانستان کې نارینه، ښځې او ځوانان متاثر کړي.
تر 2000 میلادي کال پورې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له 40 مرکزونو څخه د ډېری مرکزونو لګښت بهرنیو ادارو ورکاوه، خو د 2020 میلادي کال په پیل کې د مرستې 80% کمې شوې. په افغانستان کې د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره سم د احتیاط په برخه کې بهرنۍ مرستې په بشپړ ډول بندي شوې او ډېری بهرنۍ مرستندوی ادارې چې د معتادینو د درملنې په برخه کې هم کار کاوه افغانستان پریښود.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې نشه د انسان حافظه کمزوری کوي؟ د دې پوښتنې جواب له ډاکټر محمد ګل صمیم څخه واورو.
هغه معلومات چې یو انسان یې د 5 ګونیو حواسو په واسطه ترلاسه کوي د دماغ په یو مخصوصه برخه کې ذخیره کیږي چې دغې مخصوصې برخې د دماغ ته بیا حافظه ویل کیږي. 5 ګونی حواس لکه د لیدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د اورېدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د لامسې د حس په واسطه یا د لمس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د ذائقې یا د حس په واسطه یعنی د ژبې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، او د شامی حس یا د پوزې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، دغه ټول د دماغ په یو برخه کې ذخیره کیږي او دغې برخې ته یې حافظه متصل وي. ټول مخدره مواد پر حافظه باندې منفي تاثیر لري، پر حافظه باندې بد تاثیرات لري. د حافظې د ضعیفوالی او خرابوالی سبب ګرځي. د مثال په توګه د یو انسان په حافظه کې هغه معلومات ثبتېږي چې پر هغوی باندې تمرکز وشي. تمرکز دوامداره توجه ته ویل کیږي، یعنی که یو شخص پر یو حالت باندې په یو پیښه یا پر یو شی باندې په دوامداره توګه توجه وساتي، یعنی تمرکز ور باندې وکوي، دغه په حافظه کې ثبتېږي. مخدره مواد د یو انسان توجه و تمرکز خرابوي. نو کوم وخت چې توجه و تمرکز خراب شي، یو انسان پر یو حالت باندې پر یو پیښه باندې په دوامداره توګه خپل توجه نشي ساتلی، یعنی تمرکز ور باندې نشي کولی، نو دغه معلومات په حافظه کې نه ثبتېږي. ټول مخدره مواد تر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري. یعنی یو انسان نشي کولی چې یو شی حفظ کړي. علت ما مخکې وویل چې د توجه و تمرکز خرابوالی ده. کوم وخت چې پر یو شی باندې توجه و تمرکز ونیسي، هغه حافظه کې نه ثبتېږي. یعنی نشه یي مواد چې دي، هغه د انسان پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، پر اوږدمهاله حافظه باندې دومره تاثیرات نه لري. یعنی پر هغه حافظه باندې چې مخکې له مخدره موادو څخه دي لرله، پر هغه باندې دومره تاثیرات نه لري، بلکې لنډمهاله یا ورکینګ میموري یا حافظه فوري د دې خرابېږي. یعنې دې شی ثبتولی نشي په حافظه کې، هغه هم علت یې د توجه و تمرکز خرابوالی.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادي رادیو اوریدئ چې په 1290 منځنۍ څپو خپرېږي، او اوس د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ اوسېدونکی سالار له 50 کالو راهیسې نشه کوي. دی تر اعتیاد مخکې د حقوقو پوهنځي محصل و، او د دې تر څنګ یې د شخصي کاروبار په مټ د کورنۍ او پوهنتون لګښت هم پوره کاوه، خو اوس د نشې له امله پوهنتون او کاروبار ځینې پاتې سوی دی. سالار چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی، وایي که مې نشه نه کولی اوس به له پوهنتون څخه فارغ او کاروبار به مې ښه روان وای. دا چې سالار ولې او څنګه موتاد سو او خپله نشه یې لومړی له څه ډول موادو څخه پیل کړه، دا به خپله د ده له خولې واورو.
زه خپله 12 نه خلاص شوی یم. پوهنتون مې ویلې تر 5 سمستر پورې. حقوق قضا او سنونوالي روخان پوهنتون لغمان څنګه کې، هغه وخت البته عملي نه وم. نو د همدې له خاطره ما هم پوهنتون خوشې کړ. مشکلات ډېر و البته، نمایندوب د لاسه، نو ځکه مې نیشې شروع کړې. ما معشوقه لاړه، واده شوه دې لپاره. اول مې سګریټ شروع کړ. سګریټ مې وواهله، تر یو موده د پورې ما سګریټ وواهله. بیا د سرورو چرس ته، بیا د تابلیت ته، تابلیت کا نشه یي تابلیت لکه ریډ بول، ستاره، پاین ستاره، کلیشې، دغه یې نمونه دي. دقیقا چې درته ووایم، یو نیم ساعت یوه سال لپاره به راسره مرسته کوله چې هغه مرکم همغه نیشې حالت چې بېرته به نیشه والوته، بېرته به بیا همغه غمونه. ما خپل کاروبار و پی سی او مې واول، بیا مې پی سی او خوشې که. بیا پیرنی ته راغلم، پیرنی کراچی مې واخیست. ورځ کې مې 650 روپۍ ګټلې پکې. دې اخر وختو کې بیا مې خیاطي شروع کړه. خیاطي زه خپله استاد مې مده خیاطي، دوکان مې و تقریبا 30 روپۍ مې قرض و پور وکړه، دوکان مې جوړ کړه. بیا مې سیزن وواله، تقریبا 15 روپۍ مې پکې کار وکړه. خیاطي مې پلان بند کړې دې لپاره زه لږ روغ شم، بېرته شروع کړم. نشه خو معلومه ده چې اعتبار خدمه کور کې د اعتبار نه، قدر نه، ټولنه کې د قدر نه، عزت نه، کاروبار سقوط کوي. مثلا مثال درته ووایم، د همدې خیاطي ورځ کې تا 300-500 وګټلې، برق بیل باید بیلې کې، کرا باید بیل کې، چې ته بېرته کراو کې کاروبار دې سقوط ونه شي. نو ما دغه مصارف نه بیلو، دا به مې په نیشې ورکولې، ځکه مې زر زر کاروبار تغییر کول. پی سی او، بیا پیرنی سو، بیا برګر سو. نو د همدې له خاطره، ځکه ډېر نقص لري واقعا وجود کې مې نیشه، ډېر تاثیرات یې کړی و. ټولو نه زیات همدغه اعصابو، چې اعصابونه سړی له منځه وړي. کور کې مشکلات زیات و. بیا چې مې عمل شروع کړ، بیا دغه مشکلات مې بیخي زیات شو. لکه نیشه خو رواني لحاظ نه انسان ډېر خرابوي، رواني کې انسان که مې نشه نه کوله، نیشه مې نه شروع کوله. نو هماغه وخت چې ما پی سی او ورځ کې مې 1500 روپۍ تر 2000 ګټه کوله، تر 10000 روپۍ، 15000 روپۍ ضرور مې ښکه ورځ کې. پوهنتون مې خپله ویلې، کور خرج مې خپله ورکه، خپل خرج مې خپله وښکه. هم به مې پوهنتون اوس خلاص کړی و. ما په نظر تخمینا اوس به مې تر 10-15 لکه ذخیره درلوده، ښه کاروبار به مې جوړو.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم سوداګري کوي او له دې لارې ډېرې پیسې ګټي. دی خپل یوه نږدې انډیوال نظیر ته هم د دې کاروبار لارې چارې ورښیي، خو نظیر چې کله دا کاروبار پیلوي نو سمدلاسه یې پولیس نیسي. دا چې نظیر څه ډول کاروبار کاوه چې پولیس ونیو، دا به په ډرامه کې واورو.
اکرام ځوانه یو پورېږو په پور راکه، دومره خمار یم چې تر دې ځایه په زنګېدو راغلم.
یاره نظیر جانه، تا هم عجیب سړی، د سر ویښتان دې له پورو ډک دي او ته نور پور هم غواړې. تا اول زما هغه زوړ پور راکه، بیا به زه بله پوڼۍ په پور درکم.
دومره وږی سړی بابا، زه خو تښتم نه، هغه وختونه دې هېر شو چې خوله به دې کږه راته نیولې وه او زما په هیروینو به دې مزې کولې.
ته اوس زړې بامولالې پرېږده، راشه زما غوندې کار ته ملا وتړه، بیا به میلې کوې. میلې
څنګه کار؟ ژر راته وایه یاره، چې داسې خمار یم ټول ځان مې درد کوي.
راځه زه به دې ضمانت وکړم، له ساقیانو څخه څو پوړۍ پوډر رانیسه، څومره چې د ورځې ستا بس کېږي هغه ستا، او پاتې په نورو عملیانو خرڅوه. کنه ښه ګټه لري، زه هم همدا کار کوم.
دا نو ګټه نه ده، سمه سکروټه ده. ته سترګې نه لرې چې پولیسو په قاچاقبارو پسې پایچې راپورته کړي دي؟ هواره ورځې نیسي یاره، تر دې ګټې تېر یم. خپله غریبي مې قبوله ده، انا که مې په بلا ماخته کوه.
یاره نظیره، ډېر ډارن یې، او بل نو عقل دې هم پښو ته تللی دی. تا کوم وخت لیدلی دي چې پولیسو دې کوم عملي نیولی او زندان ته یې اچولی وي؟ پولیس نه د سړک په غاړه ډلې ډلې عملیان نه ویني.
دا کار یا زورور کولی شي او یا لیونی. زه نه زورور یم او نه لیونی یاره، تر دې کاره مې تېر.
یاره نظیره، ډېر ساده یې. د دومره عملیانو په ډله کې په تا څوک پوهېږي چې ته پوډر خرڅوي؟ جامې او خبرې خو د ټولو عملیانو یو ډول دي، ټول ساکن عملیانو په جامه کې مواد خرڅوي.
نو ما خو ټول پېژنې چې عملي یم، پر ما به عملیان باور وکړي چې زه ساقي یم. که چا نه راته غرا نیوله بیا به څه کوم؟ دا خو ګندنه نه ده چې زه نارې کړم چې واخلئ تازه ګندنه، وا قسمت خور به وړي.
یاره نظیره، ډېر نه ټکې یې. که په فلمونو کې دې کار کولی اوس به زم شاروخان وای.
نو خو ښه وایم، ته خدای دا کار په ښکاره کېږي، عملیان به څنګه خبر شي چې زه بوړۍ خرڅوم؟ هر عملي خپل ساقي لري او له هغه نه یې رانیسي.
زما با ته وارخطا یې، ما درته وویل چې زه یې لاره درښیم.
ښه سمه ده، دا راته ووایه چې زه خلک څنګه خبر کوم چې زه بوړۍ خرڅوم؟
غم یې مه کوه، زه لس عملیان انډیوالان لرم. زه به ورته ووایم چې تر دې وروسته ستا څخه پوړۍ رانیسي، چې د ورځې لس پوړۍ خرڅ کړي خولۍ دې په غوړو کې ده. په یوه ورځ خو به له ځانه میلیونر نه جوړوې بابا.
یاره که رښتیا درته ووایم، له پولیسو ډېر ډارېږم.
را بابا، هم دې زړه کېږي او هم دې ساړه کېږي. له خطر خو به نو خامخا منی، ته نه دې اورېدلي چې وایي ګټه په تاوان کېږي؟
ښه سمه ده، درځه چې ځو.
درځه چې ځو.
له چا سره کومه پوړۍ موړۍ نشته، له سهار رئیسې مې سکه نه ده کړې، سخت خمار یم.
دلته راشه باداره، بوری تا چی ده بوری و بوجای و غوارا بوجای
سامادا دوی پوری را که
آکا داشه نابلا ده گوندی را تخکاری نن را توک باشه هم باور نشی که ولی اول بایدی را که بیا با بوری دار کم
پردوار دستان کن تا مدر یکس پیسی راو باسم
پایم چه اونه خوزه گی؟ زه پولیسیم لاسونه پورده که
زه شای پولیس؟ زه خو عملیم سه
تا وست ده پولیسو سره چه لگی که؟
و قماندان سه ولاغه چه لگی که هم ما وید زه عملیم دا پوره خود طول عملیانو سرشده اگوی ولی ننیسی چه زه ده کلک نیولایم
اگوی متعدین دی او تا قاچاقبر
خاچاقبران خود دیر پیسه دار خلق وی ها تمی دی کالو نیچه تو گره زلاز کالا کیگی چی دا عمل کوم دا شاقوه طول عملیان ما پیشنی چی زدوکیم
ستا خود جیب لحیروینو دک ده پر خلقوی خرسه تو خسام خاچاقبریه
وقو مندان زیب دامی طول زخیره دا لگ لگ ترید کوم زده هیروینو قاچاقبر نیم خیر ده ما خوشی که زبه گنایم ولکه می قاچاقبری کری
بس ده دیر خبر مکوا دا دلائل ده پا محکمه که قاضی تا وایا مخکشا
تازه دیر ادیو درنو آوریدن کو د دې اونۍ د زارو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. د الله پامان.